کمپاینلاری دوی غواړي چې پر فیفا فشار راوړي چې پر افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې ته په رسمي لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه له بېلابېلو وکیلانو سره کار کوي تر څو فیفا نه په دې اړه شکایت وکړي.
من از ماه جنوری تا حالا خط فرستادیم، شکایت نامه نوشته کردیم و تقریبا بیش
از جنوری د میاشتې راهیسې تر اوسه مو لیک استولی، شکایت لیک مو ورته استولی. 1950 ډېر د انګلیس د پارلمان غړي، د استرالیا، ایتالیا او پرتګال ته مو لیک واستوه، د افغانستان سفیرانو فیفا ته لیک واستوه. اوسمهال یوازینۍ لاره چې موږ ته پاتې ده همدا د خلکو کمپاین دی. موږ غواړو خلک یې لاسلیک کړي او د افغانستان له نجونو سره ودرېږي. له بېلابېلو وړو وکیلانو سره کار کوو چې وکولی شو د ورزش په محکمه کې د فیفا خلاف چې اوس مهال ښځینه فوټبالستانې په رسمیت نه پیژني او د افغانستان نوم یې د رسمي لوبو له لیست پاک کړی، د فیفا خلاف شکایت کوو.
لیست مسابقات رسمي ما شکایت کړم.
د اغلی پوپل په وینا دوی تر اتیا زره زیات لاسلیک راټول کړي دي او هڅه کوي چې دغه کمپاین له لارې تر سل زرو پورې لاسلیکونه راټول کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځینه فوټبال د ملي ټیم غړي فانوس بصیر ازادي راډیو ته وویل د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندل او په دې معنا نه دی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم په رسمیت ونه پیژندل شي. نوموړي زیاته کړه،
زما د فیفا نه دا غوښتنه ده چې د ښځو ټیم په رسمیت وپیژني او اجازه ورکړي چې په لوبو کې ګډون وکړي، ځکه د نرینه ټیم په دې مهال د په افغانستان کې په آزادانه ډول لوبیږي او د ښځو اوس هم اجازه نه لري. فیفا د باید طالبانو پر ضد دا کار وکړي او ټیم په رسمیت وپیژني. افغانستان دولت په رسمیت نه پیژندله وجه باید دا نه اوسي چې ښځو ټیم هم په رسمیت ونه پیژني.
د دغه لوبډلې بل غړی البنین رسمي ازادي راډیو ته وویل غواړي د افغانستان تر بیرغ لاندې په نړیوال رسمي لوبه کې لوبه وکړي.
زموږ غوښتنه د هغه فوټبالستانو څخه چې د افغانستان بهر ژوند کوي دا ده چې د افغانستان د ښځینه د ملي فوټبال ټیم چې اروپا، استرالیا او انګلستان کې ژوند کوي هغوی دې په رسمیت وپیژني، دوه آزادانه د افغانستان تر بیرغ لاندې لوبې وکړي.
دا په داسې حال کې د چمخ کې تر دې د برېټانیا تر سلو ډیرو د پارلمان غړو د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا له رئیس نه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان ښځینه فوټبالرانو ته چې په تبعید کې ژوند کوي په نړیوال ډګرونو کې د سیالیو زمینه مساعده کړي. په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د ښځو د لویانو د فوټبال ملي لوبډله آسټرالیا ته انتقال کړه. اوس دا لوبډله د فوټلا ملبورن ویکټوري لوبډلې په ملاتړ په دې هیواد کې خپل فعالیتونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د ورزش په ګډون په بېلابېلو برخو کې پر ښځو بندیزونه لګول شوي او اوس په دې هیواد کې د ښځو د فوټبال کومه رسمي لوبډله نشته.
اوس باور شو د ازادي راډیو فرهنګي مجله باور.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبری هم هر کلی موکو په دې خبرونه کې په کابل کې د کتاب نندارتون پرانستل شو.
مطالعه کولای شي انسان خپل موخو او هدف ته ورسوي.
په ننګرهار کې مو له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو.
د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمي کتابونه چاپ کړي دي.
شعر لرو.
هغه شپه په سيزړه تنګي چې یو وخت پکې خپه وم، هغه ورځې مې یادېږي چې لمنې خبر نه وم.
په هلمند او روزګان کې مشاعره وشوې.
شایسته ظلمو راځي د سره سوتن جوړ کړي راسي ګلشن.
له ډاکټر اکرم ملکزي سره شخېدلې یو.
د ویخي ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغت تر څنګ تش معنا یې ولیکل شي.
نور مطالب هم درو کده دې خبري مجلې تر پایا را سره وي. ستر خوشحال وایي یو د شکار، بل د کتاب، بل د دلبرو، په جهان کې نوري نشوې دا درې مینې. د کابل ښار په یوه واټ کې د کتابونو 15 ورځنۍ نندارتون یکشنبه پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړېدو مسؤلین وایي چې هدف یې د ځوانانو په ځانګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محرومې دي د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. د دغه نندارتون وی جوړونکې شریفې حصار ازادي راډیو ته وویل د نندارتون په لومړۍ ورځ یو مېرمن هم د نندارتون لیدو ته ورنغله. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانې مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی شریفه حصار ازادي رادیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنز او په ځانګړي ډول د زده کړو محروم نجونو ترمنز د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلې محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نندارتون موسیقه جوړ کړی چې نجونې راشي او کتابونه په کمې بیې واخلي څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغې کار واخلي. که څه هم موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلی. ټوله کتابونو لیدنه وکړي، یوازې هلکان راغلي او بس.
اغلی حصار ول په دې ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوی دی او د لزده کړو محروم ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو د نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوی دي. د دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت
اغیزناک دی.
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولای شي چې انسان خپل موخ او هدف ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا سره کوم څه وي دا ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محروم دي باید مطالعه وکړي، باید خپل مراد ترلاسه کړي، همدغه مطالعه چې دوی خپل موخ او هدف ته ورسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنۍ ښوونځي او پوهنتونونو راګرځولې دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوالونو کې لزده کړو او له یو بی برخلیک حالت سره مخ دي.
په کابل کې مو د کتاب نندارتون راپور اوریده. بیا هم له کتاب سره پاتیشو. په ننګرهار کې نوی کتابونه چاپ شوی دي.
د هاشمی سیړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په 13 دوونه یو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړي دي. په دغه کتابونو کې د لومړنی کتاب په ډول چیزې غواړم لتا سره یادونه وکم، هغه شعر پوهنه ده. شیرپوهنه د کابل پونتون پخوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکل دی. دغه کتاب د افغانستان په پوهنتونونو کې په خونې روزنه پوهنځي پښتو څانګو کې او همدارنګا د ژبو ادبیاتو په پوهنځي کې د یو تدریسي اثر په ډول باندې لوستل کیږي. د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره شیرپوهنه اضافه شوی ده چې په دوو سیمسترونو کې لوستل کیږي. نو دا همدغه اړتیا پر اساس باندې مو دغه اثر چاپ کړ. دغه اثر د لومړي ځل لپاره علومو اکاډمۍ چاپ کړی وو او د دویم ځل لپاره په 1100 ټوکونو کې دا کتاب د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز چاپ کړی دی او ټول کتاب 1450 مخونه لري. د شعر پوهنې د کتاب په حق لبا زه دومره وایم چې دا کتاب یو لډیرو خو کتابونو څخه دی. د افغانستان د پوهنتونونو د مفرداتو مطابق لیکل شوی دی او ډېر ښه خصوصیات دا شی دی چې په کتاب کې د نظری او د عملی خوا ترمنځ د شعر په برخه کې چې ضروری دی یو توازن ساتل شوی دی او همدارنګا د شعر پوهنې په برخه کې د دیوانی شعرونو او همدارنګا د ولسی شعرونو او د منصور شعرونو خې بیلګې د تیوري د ثابتولو لپاره پکې راوړل شوی دی. دویم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د تصوف روحانیت او کګلیچونو په نوم باندې دی. د دې کتاب لیکوال ولی الله ملک زینومیږي. دا کتاب په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 250 مخونه لري. د دې کتاب د محتوا او د منصبانګې په اړه به زه دومره وایم چې د تصوف او عرفان په هکله ابتدایي موضوعات لري او همدارنګه د تصوفي اصطلاحات یادونه هم په دې کتاب کې شوې ده او د ځینو صوفیانو پیژندنه په دغه کتاب کې راغلې ده. دا کتاب هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د محصلینو لپاره یو ښه مومید درسي اثر په ډول باندې ورزنه استفاده کیدلی شي. هغه مضامین چې د تصوف او عرفان په برخه کې لوستل کیږي د دې کتاب لوستل ورته ضروری دی. دریم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د سید شمس الدین مجروح د شیرونو هنر دی. د دې کتاب لیکوال د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال دی. دا کتاب د ډاکټورا ډیزرټیشن دی، یعنی د ډاکټورا پروژه ده. د کابل پوهنتون په لومړۍ دورې کې استاد ډاکټر یار محمد یزال محصل و. دا په هغه وخت کې لیکل شوی دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی. 300 مخونه لدی. د سید شمس الدین مجروح د شیرونو هنریت، خلاقیت او همدارنګه د منصفانګ له مخې، شکلی جوړښت له مخې د د پر شیرونو باندې خبرې شوې دي. څلورم کتاب چې زمونږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی هغه د ادبیاتو او د فلسفې تړاو په نوم باندې کتاب دی. د دې کتاب لیکوال ښه څېړونکی او پنځونکی محمد اکبر کارګر دی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی. 350 مخونه لري. زه به د یوې خبرې یادونه وکړم چې د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو، یا د ادب فلسفه، یا د ادبیاتو فلسفه، یا د ادبیاتو چې هغه کمی اړیکې د فلسفې سره، یا د فلسفې د ادبیاتو سره، یو له ډیرو خو کتابونو څخه دی چې د ډیرو خو ماخذونو نه استفاده شوی دی او دغه کتاب لیکل شوی دی. پنځم کتاب چې د هاشمي څېړنې وژباړې مرکز او کتاب پلورنځي چاپ کړی دی په دې وروستیو کې، هغه د سبک پوهنې کتاب دی. د سبک پوهنې کتاب هم د کابل پوهنتون پخواني استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکلی دی. دا هم په 1100 ټوکونو کې چې د ټول کتاب 150 مخونه لدی چاپ شوی دی. د سبک همدارنګه د سبک پیژندنه، اهمیت او د مفرداتو په پام کې نیولو سره چې د محصلینو لپاره د سبک پیژندنې کوم موضوعات ضروری دي، دا کتاب لیکل شوی، تالیف شوی او څېړنه پرې شوی ده.
له سید اصغر هاشمی صاحب څخه مننه چې د دغه چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات د واتس اپ لاري له ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریک کړل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په خبرونه کې وړاندې د ماشومانو د کیسو لوي ځواني لیکوالې لیمی ودان سره شخیدلیم. دا د کورنیو غړیو ته د کیسو د اهمیت په اړه وای.
زما غوښتنه له کورنیو په تیر لمیندو دا ده چې له ماشومان سره په کتابونو خبرې وکړي، هغوی ته کتابونه ولولې، د کتابونو په انځورونو خبرې ورسره وکړي. دا به د دوی لپاره ډیره زیاته ګټوره وي. موږ به راتلونکی نسل داسې وروزو چې په زړه کې د کتاب لپاره مینه وي. او د دې ترڅنګ زما غوښتنه داده او زما هیله داده چې د کتابونو د ګټه او یا هم ماشومانو ته د کتابونو ګټه د کتابونو لپاره راووزی. د ارواپوهنې په کتابونو کې ډیر لیکل شوی چې د ماشومان لپاره کتابونه څومره اړین دي، کتاب لوستل څومره ورته اړین دي. اې کاش چې دا خبره نور د کتابونو لپاره راووزی، د ژبو په سر شي، لایوي خلې بلې خلې ته لړشی، مو خپل دوستان، ملګری، خپلوان دې ته وهڅو چې ماشومان ته کتابونه ولولي. دا به د ماشومان لپاره، د راتلونکو نسل لپاره ډېره زیاته ګټوره وي، ځکه چې کتاب د ماشومان لپاره یو اړتیا ده. نو ښه دا ده چې د اړتیا په سترګه ورته وکتل شي.
په دې خبرونه کې وړاندې د ماشومان د کیسو په اړه تحلیلي مطلب لرو او داخلي ودان نظر می هم اخیسته دي چې څه شي دا کیسه لیکلو ته هڅولې ده. خو سمدستي شعر لرو د حمیم جلال زی نظم د دوی په شخ.
ته می پوکړه چې زه اوس د ژوند په کوم پړاو کې یم. له انسان سره تر زهرو یو ترخه تړاو کې یم. غوشپو پسې زړه تنګی چې یو وخت پکې خپه وم. هغه ورځې مې یادیږي چې له مینې خبر نه وم. کله کله مې په زړه کې ځینې خلک راګرځېږي، باید نه مې یادېدلی هغه څوک چې مې یادیږي. درد مې کړي هغه زخمونه چې لیدلې مې لا نه دي. پر هغو لفظو پښیمان یم چې ویلې مې لا نه دي. ځوروي مې څو خبرې چې هیڅکله مې ونه کړې. یا یو څو وړې وعده وي چې پر وخت می پوره نکړې، پر هغو خبرو هم یم ګیلمن له خپله بخته، چې می کړې وي بې ځایه یا می کړې وي بې وخته. د خندا وړ دلایل دی چې زه داسې یمه څله، یم خپه هغو جامو پسې چې می وانه غوستې کله، ځوروي می هغه پیښې چې په ما باندې راغلي، اثرات لا هم پاته خو ما شعر نکړې ولي. هغو تورو شپو پسې می چې می ویښې تیرې کړې، زړه تنګ شوی تر دې حده چې خوښۍ می هیرې کړې. هغه ورځې می یادیږي چې په خوب به می ماښام کړې، چې راویښ به شوم نو تا به را نیکمرغه په سلام کړې. یم خپه د خپلو سترګو تللي ځیر پسې بې وخته، خدای ته یې کړې آسانه مینه زخته ډیره سخته. دلایل د خفګان ډیر دی، زه به کم کم یادومه، موده کیږي په خپل زړه کې پر سر خاورې بادومه.
له حمیم جلالجی څخه په مننه چې دا نسمه په خپل شخ په آزادی راډیو ادبي مجلې پروګرام ولوراوه. مشایرو ته به مخه کړو. د خبرګو مشایرو راپورونه لرو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د یک شنبه پښپه د روزګان شخ کلنۍ مشایره وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
شایسته ظلمو راځي د سره سوتن جوړ کړي،
دا د اورزګان ژخ په نوم د کلنۍ دودیزې مشاعرې یوه برخه ده چې اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې ترسره شوله. په دې مشاعره کې د اورزګان د شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو ترڅنګ د کندهار، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او ترانه ویونکو هم پکښې کې ګډون کړی وو. په دې مشاعره کې زیاته برخه ترانه ویونکو تور کول سوې وه چې د طالبانو په ملاتړ پکښې کې ترانې ویل کېدلې. د مشاعرې بله برخه بیا تنزیه شعرونو ته ځانګړې سوې وه. په دې تنزیه شعرونو کې د هېواد پرتې ستونزې رانغښتل سوې وې.
چالاک او چالبازه دا بازی موټروانان دي چې موټر یې وي خالي، د سکول دې وي په شا کړی، هر وخت چې موټر ډک سي بیا یې چک در ګرځولی، وایي په بل موټر کې راسه، اوس در بس زما سواریان دي، باور ورباندې ونه کوي، د څو پیسو یاران دي.
ستا نامه مې زړه کې لکه څړیکه ده، انچیکه ده، سیمه یې نیولې ستراتیژیکه ده، انچیکه ده، او یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، بیا نو په کې کش د رنجو لیکه ده، انچیکه ده.
د اورزګان ژغ په نوم په دې کلنۍ دودیزه مشاعره کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمېر نورو چارواکو ترڅنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی وو.
د ترینکوټ په مشاعره کې د یو شمېر نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هلمند شاعرانو برخه اخیستې وه. د هغه ولایت چې د اورزګان ژغ تر کلنۍ مشاعرې پوره څلور ورځې مخکې پکې مشاعره وه. دا هم د هلمند د مشاعرې راپور.
د هلمند سیند په نوم کلنۍ مشاعره ترسره شوله. په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هېواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی وو.
د ورک ارمان نغمه د زړه رباب ته ځي راځي، تا تږي مرغۍ ګوره چې سراب ته ځي راځي، د مینې یاد او نښې د دلبر پالي مین چې هره شپه د ستورو حساب ته ځي راځي. زندګي د یتیم ښه زه یې څپلی یم، نیم پفشه یم، نیم ترتیر یم، همته
خدای خبر چې د جانان مزه په یاد یم زه د خپل ځان نه هېرېږم همته
سیال د نړیوالو په شایسته افغانستان شي بل غوندې وطن به
د هلمند سیند په نوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم ګډون کړی و. نوموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال وویل چې شاعران باید د دوی په ملاتړ شعرونه ولیکي.
موږ خپلو شاعرانو نه غواړو چې په شعرونو کې د دې هېواد د نظام حمایت د دې نظام د دې هېواد د وحدت او یووالي حمایت وکړي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کړي، همدارنګه د شرعي اخلاقو د ترویج پیغام انتقال کړي. د موږ شاعرانو نه د موږ ترنو مهم کورونه باید هغه دې ټکو ته ډېر متوجه اوسېږي چې دغه اجتماعي ځوان چې د مسلمانانو کوم دلته ده بېلابېل اړخونه په خپل شعر کې احتوا کړي.
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقي ته هم پکښې کې ځای نه ورکول سوی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د جرمنی ژبې د سختې خبرې ډېرې کیږي، په دې اړه ځینې خبرې مشهورې شوې دي، لکه چې وایي ژوند تر دې ډېر لنډ دی چې جرمنی ژبه پکې زده شي. مارک ټوین د 19مې پیړۍ امریکایي کیسه لیکوال بیا وایي تکړه کس انګلیسي په 1.5 ساعته کې زده کوي، فرانسوي په 1.5 ورځو کې او جرمني په 1.5 کال کې. خو جرمني هغه ژبه ده چې په سلګونو زره افغانان ورته یو مخ مجبوره دي چې زده یې کړي. د همدې سختې جرمنۍ د زده کولو لپاره ډاکټر محمد اکرم ملکزي تر زر مخه لوی جرمنی پښتو قاموس لیکلی او د دې ژبې د اسانه زده کړې لپاره په سلګونو مخه ګرامر چمتو کړی او چاپ کړی دی. له ډاکټر ملکزي سره زما همکاره ثنا کاکړ شخیدلی او دا راپورې چمتو کړی دی.
یو ویقلن محمد اکرم ملکزي په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمنی هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
دا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید وایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول هر یو به معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته ته یوه جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځانه څه فکر وکړو چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم دا کار ونه کړم نو څوک به یې وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ماته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل،
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنا تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحي مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 1000 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه تاج باړلی نه دی، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفهم اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولې ده او بیا قرار قرار جرمني ژبې ته ورنږدې شوم.
ښاغلی ملک سید خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمني د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړي د خپلو دې کارونو ترڅنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
په راپور کې مو د ډاکټر ملک سید په وینا واورېدل چې جرمني سخت ده خو که غر لوړ دی پر سر یې لاره ده. دغه سفر ته په سلګونو زره افغانان اړتیا ښکاري. په 2022 کال کې د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 4,500 زره افغانان ژوند کاوه. په تیر یو کال کې هم په سلګونو افغانان جرمني ته تللي دي. نیلسن منډیلا د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز د ژبو په اړه یو ډیر مشهور خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهیږي نو معلومات داغه ککرې ته ځي، خو که چیرته له همدې کس سره داغه په مورنۍ ژبه شخې شي دا معلومات داغه زړه ته لاره کوي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبان حکومت چارواکي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغونې خبر ورکوي. د دغه شپږو ابیدو لګښت یونسکو په غاړه اخیستې ده. په غزنی کې ډېرې لیکوالو فرهنګ پال د تاریخي ابیدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي، خو وايي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کوم تاریخي ابیدو د نړیدو خرابېدو او ورکېدو لګښت سره مخامخ دي، د هغه ساتنه او پالنه دي هم شي. نور حال په دې راپور کې
دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکی وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. لا یاد ریاست څخه ازادي رادیو ته په لږل سوي خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قول راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابیده د غزنی د زاړه ښار یو شمیر برجنه، د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته ویده یادو شپږ تاریخي ابیدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. د وای په دغه ولایت کې لس تاریخي ابیدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمیر دغه تاریخي ابیدې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي ابیدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسائل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابیدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګپال د تاریخي ابیدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابیدې د نړیدو خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغې ساتنه او پالنه دي وسي. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
فکر شو یو می هرکلای کو هر فرهنګي اثر او ابیده په قید کې زموږ د ویړل تاریخ یو پاړه ده. که خدای مکړه دا اثر یا ابیده لمنځ ځي او یا ویجاړیږي نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاړه لمنځ ځي او د تاریخ د پاړه لمنځ تل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي فرهنګي او درځښتونو تسلسل شتيږي او د پایلې بیا دا راوځي چې نوې نسل د خپل هویت په لټول په سرګردانه کېږي. وی اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو. هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابیداتو ته جدي پاملرنه وکړي بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابیدو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابیدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابیدې رغول سوي دي، خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوي چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ماشومانو کیسو ته مخه کوو. کیسه لیکواله لیمه ودان نن سبا ماشومانو ته کیسه لیکي. څه شي دا دې ته هڅولې ده چې ماشومانو ته کیسه ولیکي؟ ترې وابورو.
مو خپل کشر خورته چې هغه پنځه کلنه ده، ار شپه مې دې ته کیسه ویلې، او مو خپل دنیا تلرل چې دا کیسه به ورځ لیکم. اوس مې فایل کړی دی دا کیسه لیکم، لیکل مې هم فایل کړی دی. او دې څنګه وته خپل خپل ملګرو دوستانو او همداسې خپل خلونو ته هر وخت ویلې چې خپل ماشومانو ته کیسه ووایي.
تر اوسه پورې مو څومره کیسې لیکلې دي ماشومانو ته؟
څلور پنځه کیسې مې لیکلې دي.
یوازې په خیال مې اتکا کړې ده او کنه ځینې پیښې مو هم په دې کیسو کې راخیستې؟
ما ځینې پیښې هم په کې راخیستې دي. ما ته ډېره هڅه کړې ده چې په دې کیسو کې د ماشومانو لپاره یو پیغام موجود وي چې هغوی یو څه ترې زده کړي.
څرنګه دغه نظر درته پیدا شو؟
تر کومه چې زه خپل خور سره یم او هغه راته معلومه ده چې کله زه کیسه ورته کوم دغه ډېر پام ورته کوم. څه چې مثلا زه د دې تک د یو موضوع په اړه خبرې کوم یا یو څه ورته کوم دغه په پرتله د کیسې نه ډېر ښه زده کوي او ډېر ښه درک کوي. نو ما فکر وکړ چې نور ماشومان هم داسې کیسو ته اړتیا لري چې باید په کیسو کې ورته ځینې خبرې په کیسو کې ورته وشي تر څو دوی ښه درک کړي.
کله چې تاسو خپل خور ته کیسه کوي سم له لاسه کیسه جوړوي او کنه ورلمخم فکر پی کړی وي کیسه مو جوړ کړی وي بیا دې ته کیسه کوي؟
زه ډیر وخت داسې هم کېږي چې ور لمخه یعنی سملاسي دې ته یوه کیسه جوړه کړم. کله کله داسې هم شوي چې ما په کیسه فکر ورته کړی وي مثلا د ورځې په جریان کې، بیا وروسته هغې ته دغه کیسه ویم. خو په دې وروستي وختو کې ما دې ته درسونه هم پیل کړي دي. د درسو تر څنګ زه هره ورځ دې ته یوه کیسه یعنی لولم، او دغه کیسه چې اوس ورته لولم دا خو ورته لیکم. مثلا په هماغه ورځ ورته لیکم، پرون مې ورته لیکلي وي، همدغه څه مختور سره دم.
ځینې ماشومان په دنیا کې سي کیسه خوشحالي، هغه کیسه خوشحالي سي هغه تمثيلي وي، یعنی مثلا په دې کې مرغان وي، څاروي وي، حیوانات وي، نور مخلوقات وي. څنګه ستاسو د کیسه کرکټرونه څه شي دي؟
زموږ د کیسه کرکټرونه حیوانات هم دي، ځکه ماشومان د حیوانات سره مینه لري. او د دې ترڅنګ ما مثلا نباتات ته هم یعنی دوی ته یعنی ژوند شخصیت مې ورکړی دی، کنه تشخیص چي دی. مثلا یو ګلاب دی خبرې کوي، کیسې کوي، خوشاله دی، خاندي، همدغه څه یعنی تشخیص مې هم پکې کارولای دی. په دې کیسو کې د دې ترڅنګ د ځینو کیسو کرکټرونه بیا په خپله ماشومان دي، ځکه زه فکر کوم چې یو ماشوم به په بل ماشوم ډېر اغېزه کوي. نو ما په کیسو کې کرکټرونه ماشومان دي، د دې ترڅنګ حیوانات او ځینو شانو ته مې شخصیت هم ورکړی.
په نړۍ کې څه د ماشومانو ادبیات دي، بیلابیل عمرونو ماشومانو ته بیلابیل کیسې شته، یعنی عمر ته هم څوک پام کوي؟
د مخور پنځه کلنه ده، او دا خو طبیعي خبره ده چې د ماشومانو سن ته باید وکتل شي. هماغه اساس دوی ته باید کیسې ولیکل شي او یا هم ورته ولوستل شي او ویل شي. نو موږ هم د دې سن ته پام کړی دی چې هغه کیسې ورته کوم چې دوی درک کړی شي.
د ماشومانو ته چې کله کیسې لیکي، که لیکلو برخې ته راشم، کیسې لیکي، نو بیا په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره نثر ډیر مهم دی. یعنی که په دې کیسه کې داسې کلمات، داسې الفاظ وي چې د هغه لوستل سخت وي، باید بدل شي. یعنی کره کتونکي دا خبره کوي. څرنګه نثر ته تاسو پام کړی دی؟ دا څو کیسې چې مو لیکلي دي چې د کوم عمر ماشوم ته له څه رقم نثر استفاده څوک وکړي؟
او نثر ته هم باید ډېر پام وشي. ما هم هڅه کړې ده چې نثر ته پام وکړم. هغه کلمات چې مثلا د ما پنځه کلنه خور ورسره آشنا نه ده، د لوستلو تر څنګ ځینې کلمات شته چې دا اصلا ورسره آشنا نه ده، زه کوشش کوم چې هغه کلمات اصلا په خپله کیسه کې ورته رانولم و یې نه لیکم.
یو خو شفایي خبرې دي، په شفایي خبرو باندې خو کېدای شي چې د ماشومانو د کلماتو زیرمه یو څه بیا هم پراخه وي. په پښتو ژبه کې د نورو ژبو کلمات هم شته. مثلا کچرته تاسو د لامبو د هاوس کلمه په کیسه کې راخلی، نو د دې خاطر چې د ماشومانو د کیسې لوستلو ترڅنګ چې هغه په کیسه باندې مینه ماتی شي، سواد هم باید بهتره شي. لیکن د هاوس کلمه باندې پوی نشي، ځکه چې زه هم همدا رقم ژغ لري، زال هم همدا سی اواز لري، زوی هم همدا سی اواز لري. ځینې کرکتون کې حتی دا خبره کوي چې د ماشومانو لپاره چې په ابتدا کې ماشومان په څو دورو تقسیموي،
تر درې کلنه پوری ده، پنځه کلنه پوری ده، اته کلنه پوری ده، دیارلس کلنه پوری ده، البته په نړۍ کې شپاړس کلن ده تر تقریبا اتلس کلنه پوری، او له هغه وروسته بیا په مشانو کې حسابي. لیکن په ابتدایي ماشومانو ته حتی په دغو کلماتو کې باید څوک فکر وکړي. دغه موضوع ته تاسو فکر کړی؟
تاسو خبر ته دوام دی برخه ته باید پام وشي. خو زما کشره خوشي دغه تر اوسه لوستل نه شي کولی ځکه پنځه کلنه ده، نو د هغه دپاره زه په شفایي کړی یم. نو دغو کلماتو ته زه حتی کوم چې داسې کلمې فکره نه والم چې دې ته ستونزمنې وي، دا یې ان لوست خو نشي کولی چې زه دې ته پام وکړم چې دا یې سم ولوستی شي. نو که زه وروسته له دې یا د تر دې د لوی عمر ماشومان دپاره کیسې لیکم، نو زه به خامخا پام ورته کوم او داسې کلمې یا کمې پکې کاروم یا به کوشش کوم چې هېڅ یو نه کاروم.
له اخلي ودان څخه مننه. د مرکې په ترڅ کې د ماشومانو د ژوند مختلفو مرحلو ته اشاره وشوه. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب چې په پښتو ژبه تألیف شوی دی، کتاب ته د ماشوم د هڅولو په اړه یو لړ وړاندیزونه لري. دا وړاندیزونه به له تاسو سره شریک کړم. د لومړۍ مرحلې ماشومانو ته د ارواپوهانو په وینا د خوب وخت ښه وخت دی چې کیسه تېره کړو. خو کله چې ماشوم دوهمې مرحلې ته رسي شي، بیا ټینګار پر دې کېږي چې کوچنیان مور پلار ته کیسه ولولي. د لوستو پر مهال د لومړۍ مرحلې کوچنیانو ته دا سپارښتنه هم کېږي چې دوی ته انځورونه ښکاره کړو او پوښتنه ترې وکړو چې دا څه شی دی. په دې ډول ماشوم فکري تمرکز پیدا کوي او دغه رسمونه بیا د لوست په وخت له دوی سره د کیسې په پوهیدا کې مرسته کوي. ماشوم شاید د کیسې د لوستو په وخت له خیاله کار واخلي، ځکه چې ارواپوهان په دې باور دي چې ماشومان خوشوي چې خیال ته مخه کړي. کله چې ماشوم کیسه مشانو ته تیروي، مشانو ته پکار ده چې دوی وهڅوي چې د کیسې د کرکټر پیری وکړي، هو په هو هماغسې اکټ وکړي. په دې ډول ماشوم هم جرأت پیدا کوي او هم داسې انګیري چې کیسه ده شوه. د لومړي او دوم پړاو ماشومان له کتابه پرته هم کولی شي چې په خپله کیسه وکړي. دوی په کور کې د شته څارویو کیسه پلار مور ته کولی شي، د هغو ژوندي څارو کیسه هم تېرولی شي چې دی یې پیژني یا یې تصور کوي. که چېرته ماشوم دغه ډول کیسو ته وهڅول شي، نو هم یې تخیل پراخیږي او هم داسې وخت راځي چې کیسې خلاص شي. نو بیا شاید د نویو کیسو د زده کړې لپاره کتاب ته مخه کړي. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې دا سپارښتنه هم شوې ده چې هغه نانځکي یا د لوبو شیان چې په وړوکوالي پلار مور ماشوم ته اخیستي وي، ښه ده چې هغه را واخلي او د لومړۍ مرحلې یا دوهمې مرحلې له کوچني وغواړي چې د هغو په اړه خپلې کیسې وکړي. که چېرته ماشوم ډډه کوله، بیا د مور پلار ماشوم ته کیسه وکړي. د ارواپوهنې د متخصصانو په وینا، په دې ډول یوازې لوستو ته ماشومان نه هڅول کېږي، بلکې دوی دې ته تشویقیږي چې خبرې وکړي او منظمې خبرې زده کړي. د همدې لپاره ارواپوهان دا خوښوي چې مور پلار له ماشوم سره د کمکیانو په ژبه خبرې ونه کړي، ډوډۍ ته پاپا ونه وایي او اوبو ته به ونه وایي. کله چې ماشوم درېم پړاو ته رسیږي، نو هغه وخت ارواپوهان دا غوره ګڼي چې مور پلار له ماشومه وغواړي چې کیسه ولولي، ځینې برخې په نښه کړي او بیا یې په لنډو دوی ته تېره کړي. د څېړنو له مخې د ماشومانو د مغزو ظرفیت د پیدا کېدو له لومړۍ ورځې سره ورته دی. لیکن ولې یو شمېر ماشومان په لیک لوست کې تکړه وي او یو شمېر بیکاره؟ د ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب داسې سپارښتنه کوي. دقیق ځواب شایي دا وي چې له تنبلو ماشومانو سره هغسې چلند نه دی شوی لکه له تکړه سره چې شوی. ممکن په کور او ښوونځي کې هغسې زمینه نه وي ورته تیاره شوې چې هغو تکړه ته شوې ده. خو ارواپوهان وایي لا هم ناوخته نه دی. زده کړه یو دوامدار بهیر دی او د دې لپاره چې خپل ماشومان لوستو ته وهڅوي، کېدای شي چې لاندې ګامونه واخیستل شي. دا ګامونه ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې راغلي دي.
یو، کله چې ماشوم ته څل ولی له انځورونو او یا له شمېرالاتو کار اخلي. دوه، هغه ته اجازه ورکړئ چې په هنداره کې خپلې خولې ته د لوستلو پر مهال وګوري. درې، کله چې تاسو څه ورته لولئ، ترې وغواړئ چې یادښتونه واخلي، البته که لیکنه کولی شي یا ماته ګوډه لیکنه کوي. څلور، د لوستلو پر مهال سمزی پیدا کړئ. زموږ په وطن کې ډېر کله په خونه کې غالمغال وي چې ماشوم ته څلولو. پنځه، کله چې کیسه ورته لولئ، ترې وغواړئ چې کیسه درته تېره کړي. شپږ، له ماشومانو وغواړئ چې موازن کلمات یا متجانس کلمات په نښه کړي. و کله چې ماشوم ته څلولې نو هڅه کوي چې د خپل لاسونو او سترګو حرکت ورسره سم کړي. موږ چې په عمومي خونه کې ماشومانو ته څلولو نو ممکن ټلویزیون هم وګورو چې دا ناسم کار دی. اته په یو وخت کې پر ماشوم فشار مراولې چې خامخا یو شی ولولي که هغه بل کتاب تلاس وغځوه مخې منی سي. نه که چیرته ماشوم د لوستلو پر مهال پر بالښت بسترې یا میز څوکۍ خیجی یا کوزیگی مخه یمنی سی. لس کله چې ماشوم ته څلولی دا سیخ کاره کړی چې تاسو څرنګه احساساتی یاست. کوم ماشوم په تلویزیون کې کارتونی فلم ګوري هغه مردوی ورته وایست چې دا خو زما هم خوښ دی خو لوستل مې ډیر خوښیږي. یولس پلارو مور خپل هم باید په کور کې لوستل وکړي څو ماشوم پوه شي چې دا ښه کار دی. دولس دا کتاب لوستلو لپاره له ماشومانو سره ژمنه هم کولای شئ. ورته ووایاست چې دا کتاب مو کولوست بیا به بهر لاړ شو. البته کله هم داسې مه کوئ چې خپله ژمنه ترسره نه کړئ. دیارلس دا لوستلو په شپه کیدای شي چې څه خواږه هم راواخلئ. څوارلس کیدای شي چې د کورنۍ غړي د شپې لخوا مطالعه وکړي. هڅه وکړئ چې د کتاب هغه مخ ماشوم ته ولولئ چې په زړه پورې وي. بیا کتاب بل ته ورکړئ. د کورنۍ هر غړی دې یو مخ ولولي. پنځلس دا رسم شپه جوړه کړئ. د هغې کیسې انځورونه دې یو یو کس وباسي چې لوستل شوې ده. شپاړس ماشوم ته جایزه ورکړئ.
له همدې سره ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام پای ته ورسید. زحمت چې پر مو پخته سپارم.
سرسندګو وا میو لاړه پتر پکو حقو پکو سرسندګو وا میو لاړه پتر پکو اباسین بیاله بیاله پکې ناست درخانه 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 گنجی پوشر وختادی سلور دی کپین زادی سلور دی کپین زادی چاڑا پر اثر نکڑی دی بیاتیو پر شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے من بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائی بشی پتا بشی تزم گورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے Oh, I'm in love with you.
یو او نو دون لاند مارو د مار فخل کې تارو تار زما فکارو نسکم د جب او با خلب می تنا کشی کابل بارانا پاتشی کابل بارانا پاتشی